ستړي مشي سحر مو په خیر دا مشال ریډیو ده پښتونخوا کې د سحر نه بجې شوې دي نن د 2015 میلادي کال د مارچ میاشتې 18 نیټه ده سلام پښتونخوا کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومني د پاکستان د داخله چارو د وزیر تازه سرګندونه په لاهور کې په چرچونو بریدونه په ټول پاکستان کې 1400 کسانو ته د 500 سزاګانې په بلوچستان کې د پولیو نوي مریضان د آرمی پبلک سکول د ماشومانو د کورونو ګیلي د دې روانې خبرونې د سر موضوعات دي سو خوږې سندرې هم لرو خو اول خبرونه د پاکستان د داخله چارو وزیر وایي ترهګر مایوس شوي نو ځکه په عام ولس بریدونه کوي نن په ټول پاکستان کې 1400 کسانو ته د پاکستان د پنجاب او سندھ صوبې په بیلابیلو جیلونو کې 13 شپه او نن سهار د وژنو په تورونو ککړو 1400 عامو کسانو ته پانسي ورکړل شوې ده ملګري ملتونه وایي چې راپورونه ښایي اسلامي دولت ډلې افغانستان ته مخه کړې ده د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودھری نثار علی خان تیره ورځ ویلی دی چې د لاهور په یوهان آباد کې په دوه کلیساګانو ځانمرګي بریدونه د ترهګرۍ یو غیر انساني عمل و د روانې میاشتې په 18 نیټه د پاکستاني طالبانو سره تړاو لرونکو د ځانمرګي برید کوونکو لخوا په دغو حملو کې 19 کسان وژل شوي او لږ تر لږه 70 کسان ژوبل شوي ول ښاغلی چودھری زیاته کړه چې وسلوال لکه هم اوس د مایوسۍ ښکار شوي چې د هغوی پر ضد عملیات ډېر په توندی سره روان دي تېر کال د جون په میاشت کې پاکستان د وسلوالو د پیاوړي مرکزونه له منځه وړل په مخه لوی پوځي عملیات پیل کړی دي او د چودھری نثار په خبره موږ اوس د وسلوالو د فعالیتونو لپاره په هغوی ځمکه تنګه کړې ده د دغو بریدونو نه پس تېره ورځ په لاهور کې د عیسویانو مظاهره چیانو او پولیسو ترمنځ انښتي شوې او پولیسو پرې اوښکې بیونکې ګیس کارولی د برید نه پس بلوه شوو عیسویانو په دغو بریدونو کې د لاس لرلو په شک دوه کسان ژوندي سوځولي دي د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرل بان کی مون تېره ورځ په دغه پیښه سخته اندېښنه ښکاره کړې د پاکستان د پنجاب او سندھ صوبې په بیلابیلو جیلونو کې 13 شپه او نن سهار د وژنو په تورونو ککړو د 1400 عامو کسانو ته پانسي ورکړل شوې ده په دې لړ کې د راول پنډای په اډیالا جیل کې د قتل په جرم کې سزا شوې دوو د جنگ ضلع په جیل کې دریو په ملتان کې دوو په میاوالي او فیصل آباد کې یو او په کراچۍ کې دوو کسانو ته پانسي ورکړل شوه دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ پاکستاني حکومت د 13 کالونو د عامو کسانو د پانسۍ په سزاګانو لګولې پابندي ختمه کړه د دې نه مخکې یوازې ترهګرو ته د پانسۍ په سزاګانو ورکولو پابندی ختمه شوې وه راپورونه وایي چې دا مهال د پاکستان په بیلابیلو جیلونو کې 7000 داسې کسان دي چې ورته په تیرو وختونو کې عدالتونو د 500 سزاګانې اورولې دي د بلوچستان اسمبلی د لاهور د بمی چودونو پر ضد قرارداد منظور کړی په کوټه کې د بلوچستان اسمبلی د دوشنبه په مازیګرنۍ غونډه کې د لاهور په کلیسا او د بریدونو پر ضد مزمتي قرارداد منظور کړی او د پاکستان له حکومت یې غوښتنه کړې چې په دې بریدونو کې ککړ کسانو ته سزا ورکړل شي په دې قرارداد کې د هغو دوو کسانو د وژنې هم غندنه وشوه چې په لاهور کې تر بریدونو وروسته عیسویانو ژوندي سوځولي وو له دې سره د کوټې په ښار کې په سلګونو عیسویانو هم د لاهور د بریدونو پر ضد احتجاج کړی د بلوچستان د صحت وزارت وایي چې په یاد صوبه کې یو بل د پولیو تشخیص شوی ماشوم مریض شناخت شوی تېره ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې د بلوچستان د صحت وزیر رحمت بلوس په یاد صوبه کې د پولیو د ناروغو د زیاتوالي په اړه وویل
ریڈ زون جو ہے کوئٹہ جو بلاک ہے
فدی ریڈ زون کے دا کوئٹہ پشمل کچلاخ پشن کلا عبداللہ کلا سیف اللہ او بادینی سیمری او پدی کے بیا پشتون آباد ہر سیمدہ چیرے چی ہر میاشت موج لنالیو چخ ماحولیاتی نمونی اخلو پا ہر کے ہم ترکولو زیاد حمدہ دا پولیو وائرس بھی
سیوریج کے پانی میں
تېر ورځ پاکستان په ټول هیواد کې دغه ناروغۍ پر ضد د کمپاین پیل کړی دی چې پکې به 15 میلیونه ماشومانو ته د ګوزن پر ضد څاڅکي ورکول کېږي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړی استازي ویلي دي چې په دې نږدو کې د خپرو شوو راپورونو څرګندېږي چې د اسلامي دولت وسلواله ډله افغانستان ته ورغلې ده د ملګرو ملتونو دغه استازي نیکولس هیسم دا خبرې تېره ورځ د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته په خپله وینا کې وکړې ښاغلي هیسم زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو د مشن د جایزې تر مخه یا د وسلواله ډلې تر دا مهال په افغانستان کې خپلې جرړې مضبوطې کړې نه دي خو د ده په خبره دغه ډله دا توان لري چې هغو وسلوالو او بېلو شوو ډلو ته یو نعمل بدل ورکړي چې هغوی پرې تکیا کولای شي دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ د راپورونو له مخه په عراقي ښار تکرید کې د روانو جګړو له امله د پخواني عراقي ډکټیټر صدام حسین مقبره په مکمله توګه ورانه شوې ده. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنس لخوا په یوه جوړه شوې ویډیو کې ښودل شوي چې په الاوجا کلي کې د صدام حسین د مقبرې یوازې یو څو ستنې ولاړې پاتې دي. د تکرید ښار نه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د بې دخلۍ په مخه عراقي ځواکونه او د ایران لخوا ملاتړ کوونکي شیعه جنګیالي د یادې ډلې سره په جګړه بوخت دي. عراقي چارواکي وایي چې په یاد ښار کې اسلامي دولت وسلواله ډله له هرې خوا محاصره شوې او د ښار د مرکزي سیمې یو څو ضلعو کې راګیره شوې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي چې د امریکا او نورو لویو طاقتورو هیوادونو سره د دغه هیواد د لانجمن ایټمي پروګرام په اړه یوې دوامداره لوزنامې ته د رسیدو پر مخ کې اوس هم ډیر درزونه دي. ښاغلي ظریف دا خبرې تېره ورځ د سویټزرلینډ په لوزان ښار کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره د خبرو اترو وروسته وکړې. هغه وویل چې په دې لړ کې موږ یو حل پورې رسیدلی یو، خو اوس هم د دغه حل په څو ساحو کې درزونه لرو. د ښاغلي ظریف په خبره جان کیری سره د خبرو اترو وروسته ایراني وفد یورپي هیواد نو وزیرانو سره د خبرو اترو په مخه برسلز ته روان شوه دی. د امریکا د یو لوړ پوری چارواکي له قوله ویل شوی دی چې ایران به ضروري او سخت اقدامات ځکه کوي چې دغه هیواد د ایټمي پروګرام په اړه قومي پاتې مهمې اندېښنې دي هغې ته ځواب وویل شي. او وروسته خبره دا چې د شام ولسمشر بشار الاسد نن وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د ورستو سرګندونو ورستو د امریکا اقداماتو تاسو ترګي په لار دي. جان کیری دا منلی چې په شام کې د شخړو د پای ته رسیدو لپاره ضروری ده چې له دمشق سره خبرې وشي. د مشال خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
سلام پختونخوا ته یو وار بیا درته هرکلی کوم. بیا ستړي مشي په دې خبرونه کې را سره اوسئ. د روانې خبرونې ځینې مهم راپورونه دادي. په پاکستان کې د پانسای د سزاګانو او په کراچۍ کې د وژنو حال بنی خپنی غواوري. چودري نثار وایي په لاهور کې د سویانو لخوا دوه کسان سوځول یو غیر انساني عمل و. په بلوچستان کې د پولیو ناروغي ولې په زیاتې دود د یادې صوبې د صحت وزیر وایي
ریډ زون جو کوئټا جو بلاک ہے.
سو خوږې سندرې مو درته هم راوړي دي. قبائلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ وسی اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د خبرونو پیل شوه پښتونخوا کې 9 بجې شوې دي او دغلته کې د دینه تاسو به تمایي چې تاسو ته نور تازه صورتحال درکو. د خبرونې په دې برخه کې زه اوس ورځم اسلام آباد ته. راپورونه داسې وایي چې په پاکستان او په خاصه توګه د پنجاب او سند په جیلونو کې ډیرو کسانو ته پانسه ورکړل شوې دي. همدا اوس را سره د اسلام آباد زموږ همکار احمد الله د ټلیفون د لارې ملګر شوی. هغه نه به تفصیل وپوښتو. احمد الله ستړی مشي، سهار دې په خیر او کدارته وي. د دې تفصیل سره
خدای دې وخه. مجید بابر، څنګه چې تاسو پانسیګانو خبره وکړله، نو نن سهار د پاکستان په شپږ مختلفو ښارونو کراچۍ، ملتان، فیصل آباد، جنگ، ګوجراواله او پینډی او میاوالی په جیلونو کې 12 قیدیان چې مجرمان هغې ته پانسی ورکړلی شوله او یو تن چې کوم د هغې پانسی ورکول نه وړاندې د دواړو فریقینو ترمنځ د سوله کېدو وروسته د هغې پانسی چې کومه وځنډولی شوله. مجید، کوم د سرکاري دغه نه چې موږ ته اطلاعات ترلاسه شوي دي، نو د هغې مطابق دوه کسانو ته په سند صوبې په کراچۍ کې پانسی ورکړلی شوله او باقي 10 مجرمان چې کوم دوی د پنجاب صوبې په مختلف چې ما کوم ښارونه یاد کړل د دې ښارونو په جیلونو کې چې کوم پانسی ورکړل شوی وه، په دې کې ټول نه زیات چې کوم کسانو هغه په جنگ کې 3 کسانو ته پانسی ورکړل شوله. دغه شان په میاوالی کې او په پینډی په اډیاله جیل کې 2 قیدیان چې کوم هغه ته نن سهار پانسی ورکړل شوله. مجید، زه دا مهمه چې د پاکستان داخله وزارت چې کوم هغه د رواني میاشتې په 10 نیټه باندې د 4 صوبو ته د نوټیفیکیشن جاری کړی او ویلي چې څومره هم د مرګ سزا کوم مجرمانو ته ورکړل شوې ده، نو د قانون مطابق د هغوی په سزاګانو باندې عمل درآمد چې کوم دی هغه شروع کړلی شي. نو دغه شان دغه نوټیفیکیشن وروستو په یو ورځ باندې په پاکستان کې 12 کم کسان چې هغه ته سزاګانې ورکړلی شولې. او دغه شان د 2014 کال په دسمبر میاشت کې چې کله په آرمی پبلک سکول باندې ترهګرو لخوا برید وکړلی شو، نو هغې وروستو سزاګانو چې کوم عمل درآمد نو په هغې د حکم چې کوم هغه ورکړلی شوی و. او په د مرګ په سزاګانو باندې چې کوم دغه هغه د پاکستان مخکینی صدر آصف علي زرداری په 2008 کال کې چې کله هغه د ملک صدر جوړ شو، د هغې وروستو په دې باندې بندیز ولګو.
ډېره مننه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونه په دې برخه کې ورجو کراچۍ ته. کراچۍ نه داسې راپورونه دي چې دغلته کې کمین ختی شوی دی او دغلته کسان وجل شوی. هم دا اوس سره د کراچۍ نه زموږ همکار ظفر کریمی د ټلیفون د لارې راغلی. ظفر کریمی، ستړی مشي، سهار دې په خیر. او که دا راته ووایې چې دغلته کې دا په کوم ډول یا په کوم نښتو کې داسې کسانو وجل شوی دي؟
مننه مجید بابر صاحب. په کراچۍ کې چونکې د تیر یو نیم کال راسې د لټون عملیات روان دي. د تیر چا سمبې په ورځ د دغه عملیاتو په ترڅ کې د ام کیو ایم ګوند په مرکز نه انزیرو باندې هم چاپوال شوی و. هلته هلته نه د پولیسو په وینا ځینې وسلې او ځینې مشکوک کسان نیول شوي وو. د دې تر څنګ د کراچۍ په مختلفو برخو کې د اپریشن دغه مرحله چې ده دا ډېره تیزه شوې ده. د کراچۍ په مختلفو ښارونو کې پولیس او رینجر هم په نظر راځي. دوی بیګا د کراچۍ کم ډېره یو دغه غوندې علاقه وه چېرته به ډېر خلک نه شو ورتللی. لیاری علاقه دغلته د پولیسو او د دغه ځای چې کوم ګینګ وار دي یا د بدماشانو کوم ډلې دي د هغې تر منځ نښتې شوې دي. او پولیس دا دعوه کوي چې په دې نښتو کې دوی 15 د ګینګ وار کوم کسان چې دي هغه وجلي دي. د دې نه علاوه د کراچۍ د پښتنو په علاقه قید آباد کې مجید کالونۍ کې هم د پولیسو او د وسلوالو تر منځ مبینه نښته شوې ده چې د دغه سیمې د ایس ایچ او امان الله مروت سره زما خبرې وشوې. هغه وایي چې په دې کې دوی یو تن چې دی هغه وجلی دی. نو بیګا چې په کراچۍ کومې وجنې رامنځته شوې دي په دې کې ټوټل شپږ کسان چې دي هغه د پولیسو سره په مبینه نښتو کې وجل شوي دي.
ډېره ډېره مننه.
دا مشال ریډیو د سې شنبې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمې نټه د پاسه دوو بجو
حجرا
په درې نیمو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. دغه ټولې خبرونې تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستلی هم اوریدلی شئ. د دې خبرونه د سر راپور تر تاسو پام راګرځوم. د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي چې ترهګرۍ خلاف جنگ کول آسان کار نه دی. وسلوال اوس آسان اهداف په نښه کولو کوشش کوي، کوم چې د دې خبرې دلیل دی چې وسلوال کمزوري شوي دي. چودري نثار په وینا چې تیر ورځ پیښه کې راپارېدلو خلکو قانون خپل لاس کې اغېسته او دا ښایي چې د وسلوالو ایجنډا باندې خلکو عمل وکړو. د دې پاړه نور او روز موږ د همکارې رابعه اکرم خان دا راپور.
د داخله چارو وزیر چودری نثار علی خان ویلی دی چې د لاهور د یوهنا آباد سانحه یو غیر انساني فعل او د ترهګرۍ بدترینه مثال دی. نن د داخله چارو لپاره جوړې شوې د قومي اسمبلی قائمه کمیټې ته د خطاب په وخت داخله چارو وزیر اوویل چې وسراوال پاکستانی قوم خپلو کې جنگول غواړي او د یوهنا آباد په خورستو چې راپاره درو خلکو سرنګ قانون په لاس کې واخستو خای دوی د وسراوالو په ایجنډا عمل وکړو.
چرته چې دا یو اړخته د نفرت او مذمت وړ پیښه دا نو هلته بل اړخ ته خلکو قانون خپل لاس کې واخستو. هغې هم د وسلوالو ایجنډا مخ په وړاندې کړه. زه بیا بیا دا وایم چې موږ لا په دې پوهېدل پکار دي چې ترهګرۍ خلاف جنگ کول اسانه خبره نه ده. دا جنگ په پاکستان د تیرو 14 کلو راهیسې مسلط دی. نو زه اپیل کوم چې کله هم څه پیښه کیږي نو قومي املاکو ته نقصان ورکولو په ځای د ترهګرۍ خلاف د عزم او اتحاد پیغام مخې ته راتلل پکار دي.
برخو د بشري حقوقو کارپوهانو د دې پیښې غندنه کړې ده او ویلي دي چې قانون خپل لاس کې اخیستل نه دی پکار. د دې لپاره پاکستان خپل نظام لري. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر زهرا یوسف فوی چې د یو چا ژوند په دې طریقه ختمول د مزمت وړ خبره ده، باید چې داسې عمل نه ډډه وکړي شي.
دیکھیے ایسا نہیں ہونا چاہیے
دوائی داسی ندی کول پکار کا اغا سمرا ڈیر اشتعال ہم نبی چاہتا ہم دا حق حاصل نہ دے چاہ قانون پلاس کے واخلی کتا سو گورے نو دے پیخے نہ ظاہری کی چھ خلکو تا پا پولیسو او عدالت اعتماد نشتا او پا خاص تو گا پا پولیسو خود خلکو لخوا دا یو ڈیر دا افسوس وڑ رد عمل دے ہم دا دے تر سنگ دا بشری حکونو یو بل کارپو انصار بننی وائی چھ پا دی ورسو کی پاکستان کے قانون پلاس کی دا اخصو پیخے سیاتی شو دی دے وائی
میں دو سوال پیدا ہوتے ہیں
دے پیخ کے دو سوالوں پیدا کی گی یو دا چی آیا دا کسان چی پولیسو نیولیو واقعی دا مشکوک وو او کنا دویما دا ممکن وا چی دا کسان یا دا شک پا بنیاد نیولیو او دا بیگونه وو خو پا کم طریقه چی دوی او جلی شو نو دا یو سنگین پیخ دا او زگنم چی ویڈیو گانو که دا دے کسانو دا وجلو ککل خلق او کتل شی او ورت دا سزا ورکلی شی نو حلا مونگ دا صورتحال سنبالا ولی شو
صورتحال کو قابو کر سکتے
ہیں یا دیوی تیرہ ورس لاہور دا یوحنا آباد پیخ ورس را پاری دلو خلقو دو مشکوک کسان اول وجلی او بیای پا اور سوزولی وو
بدن کو تاسو مشال ریڈیو تو وگی ام پا دی موضوع کی پاتی کی گو ڈان رسپانے په لاہور کې د سیانو په کلیسا د بمی بریت پاړه اداري خبره کړې لیکي د دغه پیښه پر د عمل کې قهرجنو مظاهرینو دوه تنه وجلي او دا رویا د ترهګرۍ خلاف د ریاستي کاروایانو د ناکامۍ څرګندونه کوي د دې لیکنې مهم ټکي درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي
د تیر اتوار په ورځ په لاهور کې د عیسایانو په دوه کلیساوو بمی برید لږ تر لږه 15 کسان وجلي او خواوشا 50 کسان جوبل کړي چې پر خلاف یې د لاهور نه علاوه د هیواد په ځینې نورو ښارونو کې هم مظاهره شوې دي ډان روسپانه لیکي که څه هم دغه پیښه ډیره ناوړه ده خو د دې په نتیجه کې د پرتشدد مظاهرینو لخوا د دوه مشکوکو کسانو وجنه څرګندوي چې د ترهګرۍ خلاف د ریاستي اقداماتو نه خلک مطمئن نه دي او له دې وجې قانون په خپلو لاسو کې د اخیستلو پیښه رامنځته کیږي او دا راز په ټولنه کې د تشدد رویا سیوا شوې ده ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې اقلیتونه او یا نور فرقې په مظاهرو لاس پورې کوي او تشدد اختیار کړي نو د دې معنی دا ده چې د دوی برداشت ختم شوی او د مایوسۍ انتها ته رسیدلی دی په داسې حال کې د ریاست ذمواري جوړیږي چې د ولس اعتماد بحال کړي او دوی د اندېښنو نه بهر کړي که نوي نو دغه راز ناوړه رد عمل به مخې ته راځي د ورځپاڼې په وینا په داسې حال کې اکثر امنیتي ادارې وایي چې وسلوال د پوځي عملیاتو له وجې د فشار لاندې دي او ځکه دغه ډول بریدونه کوي ورځپاڼه لیکي چې په دې ورستیو کې د بیلابیلو وسلوالو ډلو په تحریک طالبان کې یو ځای کېدل هم څرګندوي چې پوځي عملیاتو وسلوال اغیزمن کړي دي ډان ورځپاڼه خپل د اداریه کې زیاتوي چې وسلوالو بریدونو ته په کتو سره دا خبره مخې ته راځي چې کله وسلوالو ډلو ته په امنیتي ادارو د بریدونو موقع په لاس نه ورځي نو بیا په عبادت ځایونو او بازارونو حمله کوي خو بیا هم ولس د ریاستي ادارو نه د رې پوښتنې حق لري چې ولې د وسلوالو د برید کولو قوت په ختمولو کې ناکامه دي او د دې ډول بریدونو مخنیوي نه کیږي
تبصرے شنن خبرونا رپورٹنا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
او دن کو تاسو مشال ریڈیو تا وگی ستاسو پا مسیو بل راپور ترا گردوما او دا خبرونی پا دے برخ کے ورزو کوئٹے تا په کوټه کې د صحت وزارت وایي چې د غلطه کې یو ماشوم ته د پولیو ناروغۍ تشخیص شوی دا شناخت شوی په دې اړه باندې زموږ همکار خدای نور ناصر د صحت د وزارت چارواکو سره خبرې کړې او دا راپورټ را لګلې
د بلوچستان د سیاحت څنګه له خبر پاڼې سره سم د کوټې د پښتون آباد سیمې د درې میاشتو یو ماشوم چې عبدالرحمن نومیږي پکې د دوشنبه په ورځ د پولیو وایرس تصدیق شوی چې ورسره په بلوچستان کې په 2015 میاسوي کال کې د ګزڼ وهلو ماشومانو شمیر درې ته ورسید د بلوچستان د سیاحت څنګه وزیر رحمت بلوچ وایي د پولیو کیسونه په هغو سیمو کې رامنځته کیږي چې د په خبره د سیاحت نړیوالې ادارې ریډ زون ګرځولې دي
ریډ زون جوې کوټا جو بلاک ہے
پدی ریڈ زون کے دا کوٹے پر شمول کوشلاغ پشین کلا عبداللہ کلا سیف اللہ او بادینی سیمری او پدی کے بیا پشتون آباد ہغه سیمه ده چیرې چې هر میاشت موږ د نالیو څخه ماحولیاتی نمونی اخلو په هغه کې هم ترټولو زیات همدا د پولیو وایرس وی
سیورج کې پانی میں
د بلوچستان د سیادت د څنګه وزیر رحمت بلوچ وایي لدې سره چې د صوبې په اکثره سیمو کې یې امنیتي وضع ښه نه ده، خو له هغه باوجود یې کارکوونکو شپه او ورځ یې وکړې او هڅه کوي چې د صوبې د راتلونکي نسل آینده روښانه کړي. موږ تل په خطر کې یو. تیره اونۍ هم یوازې په کوټه کې درې ځای داسې سوي چیرې چې وسلوال زموږ د پولیو په ښځینه کارکوونکو پسې سوي وو، او په یوه ځای کې خو یوه کارکوونکې په موټر سایکل هم وهلې وه او لږ ټپي سوې هم وه. لاکن چې کله بیا د دوی محافظان وررسېدلي وه نو هغوی منډه کړه. د ویلو وړ ده چې په روان کال کې په کوټه کې همدا د پولیو یا ګزڼ لومړنی کیس دی، او تر دې وړاندې دوه ماشومان په لورلایي او کلا عبدالله سیمو کې د تل لپاره معیوبه سوي. د بلوچستان له دې درې کیسونو سره په پاکستان کې په روان کال کې د ګزڼ وهلو ماشومانو شمیر شلو ته رسېدلی دی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 621، په لنډو صفو 2113، 14015، 15015 او 15013 کلو هارت ساوریدل شي.
زموږ دا خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر شپږو بجو پورې نیخ پنې غوري. ساسو پام یو بل راپور تر غردوم. په آرمی پبلک سکول کې شهید شوی ماشومانو مور او پلارانو د حکومت او پوز نه غوښتنه کړې ده چې دوی سره تر اوسه شوی پلټنې دي شریک کړي شي، او چې کوم خلک په دې پیښه کې ککړو او بل دا چې د دوی بچو ته دي لوی او اعلی پوزي اعزازونه ورکړل شي. ګنی دوی به اسلام آباد ته مارچو کې د غلطه به احتجاجي ناشته وکړي. په دې اړه شبیر احمد جان دا راپورټ لیږلی.
پیښور پریس کلب کې د شهید او غازی فورم په نوم په آرمی پبلک سکول کې شهید شوی ماشومانو مور پلارانو تنظیم د حکومت او پوز نه غوښتنه وکړه چې تر اوسه څومره پلټنې شوي دي هغه دې دوی سره شریکې کړي، او چې کوم عناصر که هغه ملکي او که بهر ملکي په دغه پیښه کې ککړ وو دوی ته دې په ډاګه کړي شي. په دغه سکول کې شهید شوی د یو ماشوم پلار اجون خان وکیل په دې حقله مشال لیډو ته وایي،
مونږ د پاکستان هر یو بچی سیف غواړو چې هغه سهار سکول لزي چې کم از کم ماښام مور دا ریډنی دا غیته تکلیف نه چې دما بچي وسنګ راځي. مونږ په پاکستان کې چې کوم دا سونه دهشتګردي چې دا ختمول غواړو، کاغه د ډیپارټمنټل دهشتګردي او کاغه بیرونی دهشتګردي او د خپل بچو د پاره چې کوم یو ترانسپیرنت جوډیشل انکوایري چې کم از کم هغه خلک مونږ ته پګوت شي چې هغه کې د مونږ د پاکستان کم پل خلک پکې شامل دي، چې په کم ادارې پکې شامل دي، چې کم ترسو پورې هغه ته سزا نه ملو شي، دا مونږ زمونږ چې کم ددان شي صفه کې دي.
د شهید شوی د یبل ماشوم پلار امین خان نوویل چې د دوی بچو کومه قربانی ورکړه ده باید دوی ته غټ پوزي اعزاز ورکړي شي.
اعزازات په دوه تخمه شجاعت اعلان کړی دی کنه. د تخمه شجاعت خو لوېست وان ده، 7 کیټګریز دي کنه. لوېست وان دوله ورکړي غیر معمولی بچیانو، غیر معمولی واقعې دي او غیر معمولی ولا اعزاز پکار دي. مونږ سره کور کمانډر صاحب سره مودا میټینګ کړي او چې یارا نشانه حیدر خو غوي چې لیګل هرډل دي، نو مونږ ورته ایکویلنت خو کم اس کم کوي کنه. نو غیر باندې غیر ریسپانس پازیټیو نه دي انکه یا ولې سره مونږ سټیسفاید نه یو شي نشته مونږ بالکل.
په دغه سکول کې وجل شوی د ماشومان استاذه سیده خټک پلار وایي چې تر اوسه پورې څومره پلټنې شوي دي دوی ترې نه مطمئن نه دي او باید دوی ته هر سیس پډاګ کړي.
دای چې مونږ ته 153 لاشونه د شهدا راکړل، د دې مونږ یو دهشتګرد لاش خو خیلی واچ دا دهشتګرد دی، نو خو یو نه دهشتګرد ولیدو نه مو یو دهشتګرد لاش ولیدو. اخر دې کړي څه دي په آرمی پبلک سکول کې.
په دې مقدمه والدین تنظیم دړکو کړه کچری حکومت 40 غنټو کې د دې غوښتنې سر ته ونرسولې، نو دوی په 19 منېټه په سرخار اسلام آباد کې احتجاجي ناشته وکړي.
دا هر سنه مونږ دې خلکو مونږ ریجیکټ کوو مونږ ته مطمئن نشو، نو شکر دې مونږ سره یو نشته او مونږ به یو نو ته زو به یو نو ته مونږ خپل ډیماند کوو چې دا ډیماند دا مونږ ته تاسو کوي.
د پامول دا چرته ماشومان مور پلارانو ته پاکستان صدر لخوا دغه ماشومان او پدې کې د وجل شوی عملی لپاره اعلان کړی شوی سیول اوارد مسترد کړو او غوښتنه وکړه چې ردی بچو ته عملی ترې پوزي اعزاز ورکړي شي. او دغه رنګ هر کال د 14 دسمبر په ټول ملک کې عام چټي هم اعلان کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه په دې برخه کې ورجو د هلمند مرکز لشکرګاته په د افغانستان په هلمند کې ځانمرګي برید پولیسو او ملکی کسانو ته مرګ جوړ واړوله. د هلمند امنیه قمندان ویلي ځانمرګي برید کوونکي غوښتل لخګار ته ننوځي خو د پولیسو له لورې مخه ونیول شوه. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار راکوي.
دغه برید لشکرګاه ته چیرمه د کندهار لشکرګاه پر لوی لار د پولیسو د روزنې مرکز ته نږدې د پولیسو د تلاشي پر لومړی ځنځیر رامنځته سوی دی. د هلمند امنیه قمندان پاسوال نبی جان ملاخیل تر برید څو دقیقې وروسته ازادي راډیو ته وویل ځانمرګي چې په چاودېدونکو توکو بار موټر کې ناست و غوښتل لشکرګاه ته ننوځي خو د پولیسو لخوا تر درول کېدو وروسته یې ځان ته چاودنه ورکړه. یو پولیس یې وواژه او درې نور پولیس او درې ملکي کسان یې ټپیان کړل.
ولی په جنزیر کې د تلاشی پوسته کې د هلمند د باتور بچارو وکولی شي چې دا موټر توقف کړي او چې څو پیسې رانیسي د شوګاته. نو دښمن په دې باندې پوهېږي چې نور د تاګ امکانات نشته. نو هغه جنزیر باندې هل پیجارو کوه موټر متاسفانه چې موږ یو سرتیری چې هغه د راي د موټر مخنیولې و هغه په شاده رسولی ده.
کومندان ول لشکرګاه شهر ته پر غزیدل لار د تلاشی او څار تدابیر سخت کړي دا وسلوال نسی کولای د خپل بردونو او موخو د پر شهر ته ننوځي. په عین حال کې د لشکرګاه شهر د اجر مرستو روختون یو ډاکټر د نومنه شودلو په شرط ازادي رډو ټول تر ځانمرګي برید وروسته څلور مړي چې دوه پولیس او دوه ملکی کسان ول او څلور هم ټپیان چې دوه پولیس او دوه ملکی کسان ول دوی تر وړي دي. سرچینې ول په ټپیانو کې دوه ماشومان یو شزه او یو د پاخو مرکزان دي. عین شاهدان وای په د ځانمرګ برید کې مړه او ژوبل کسان د وی کورنۍ دي چې د ځانمرګ برید پر مهال د سیمې څخه د تیرېدو په حال کې و. تیرونی هم د لشکرګاډون د بولان په سیمه کې د ځانمرګ برید لامل چې د تلاشی پر یو پوسټ تر سره سو 15 کسان ته تلپات ووښتل چې و ملکی کسان وژل سول څلور پولیس او څلور وشت ملکی کسان ټپیان کړل. د یادونه ده چې د دې برید پر لا تر اوسه چا په غاړه نه ده خسته. محمد علي استایم د ازادي رادیو هلمند.
د الیاس دایی راپور موریدو د افغانستان د هلمند. تاسو مشال لیریو تا غوگی او اوس تاسو پام یو سندری تا را گرزوم چی دا امن پاڑا دا
امن پا دنیا کی دا نکشی نورو کوتنا مورچی مورچی وطنا پاٹک پاٹک کوتنا
لمبا دی میران شاشو پا باران کی
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو خبرونه دوام لري. د مشال ریډیو په دې خبرونه کې د خبرونو د لنډیز وخت شوې ده، نو تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. د پاکستان د کورونا چارو وزیر چودھری نثار علی خان تیر ورځ ویلي دي چې د لاهور په یوهن آباد کې په دوو کلیساګانو ځانمرګي بریدونه د ترهګرۍ یو غیر انساني عمل و. د روانې میاشتې په 15 نیټه د پاکستاني طالبانو سره تړاو لرونکو د ځانمرګي برید کوونکو لخوا په دغو حملو کې 18 کسان وژل شوي او لږ تر لږه 70 کسان ژوبل شوي ول. د پاکستان د پنجاب او سند صوبې په بیلابیلو جیلونو کې تیره شپه او نن سهار د وژلو په تورونو ککړو 200 عامو کسانو ته پانسي ورکړل شوې ده. په دې لړ کې د راولپنډۍ په اډیاله جیل کې د قتل په جرم کې سزا شوې دوه، د جنگ جلې په جیل کې درې، په ملتان کې دوه، په میاوالي او فیصل آباد کې یو، او په کراچۍ کې دوه کسانو ته پانسي ورکړل شوې ده. د بلوچستان اسمبلی د لاهور د بمی چاودنې پر ضد یو مذمتي قرارداد منظور کړی دی. د بلوچستان د صحت وزارت وایي چې په یاد صوبه کې یو بل د پولیو تشخیص شوی ماشوم مریض شناخت شوی دی. تیر ورځ پاکستان په ټول هیواد کې د دغه ناروغۍ پر ضد د کمپاین پیل کړی چې په کې به 15 میلیونه ماشومانو ته د ګوزن پر ضد څاڅکي ورکړل کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړی استازي ویلي دي چې په دې نږدو کې د خبرو شو راپورونه څرګندېږي چې د اسلامي دولت وسواله ډله افغانستان ته ورغلې ده. د راپورونو له مخه په عراقي ښار تکریت کې د روانو جګړو له امله د پخواني عراقي ډیکټیټر صدام حسین مقبره په مکمله توګه ورانه شوې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي چې د امریکا او نورو لویو طاقتورو هیوادونو سره د دغه هیواد د لانجمن اټومي پروګرام په اړه یوې دوامدار لوزنامې ته د رسیدو پر مخ کې اوس هم ډېر درزونه دي. مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونو لنډیز مو درته وړاندې کولو، او اوس درته د پاکستان خبرو شو د ځینو ورځپاڼو اداریو ته چې کتنه زمونږه همکارا رابیا اکرم خان وړاندې کوي.
اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د اتوار په ورځ د لاهور یوهن آباد په دوه ګرجو د خودکش حملو نه پس غونډ ملک عیسایانو د مظاهرو او احتجاج سلسله شروع کړې ده. د ادارې په وینا په دې سانحه غونډ ملک مذمت کوي، پورامنه احتجاج د عیسایي برادرۍ حق دی، خو که هغې قومي او اولسي املاکو ته نقصان رسوي نو دینه به د هغې په حمایت کې د اولس همدردیانې پس منظر کې لاړې شي. ادارې مخکې لیکي د عیسایي برادرۍ مشرانو ته مشتعل مظاهرین پویه کول پکار دي، او حکومت له هم د عیسایي برادرۍ مشرانو په مدد مظاهرین کنټرولولو کوشش پکار دی. ادارې لیکي دا افسوسناک صورتحال هم مخې ته راغلی دی چې حکومت له اړخه مظاهرینو باندې قابو موندلو لپاره سیکوټلی پالیسي نه ده خپله کړې شوې. حکومت له به په دې اړه یو واضحه پالیسي خپلول وي چې پولیس او انتظامیه مظاهرینو باندې قابو موندلی شي. ادارې وایي پاکستان کې اوسیدونکي اقلیتونه یو مخصوص ایجنډې تر لاندې په نښه جوړول کېږي، خو په اولسي سطح د دې خلاف څه قسمه نفرت نشته. دوی همیشه پورم نه وي او ملکي ترقۍ کې د دې کردار نه کار نشي کېدی. وایي چې دوی پورم نه احتجاج وکړي ځکه چې تدبر سره د وسلوالو عزائم ناکامه جوړول کېدی شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د شمالي وزیرستان کډوالو واپسي د یو اوږد انتظار نه پس شروع شوې ده. د واپسۍ دا لمحه به یقینا کډوالو لپاره د اطمینان وړ وي. ادارې وایي خپلو علاقو ته واپسۍ لپاره که چېرته دوی به خوشاله وي نو هلته د ویجاړ کورونو د بیا آبادکارۍ ضرورت او ژوند په معمول راوستلو لپاره به ورته وخت پکار وي. ادارې زیاتوي د متاثرینو سره خپل کورونو ته وسی کافی نه ده، ژوند او کاروبار لپاره به ورته وسایل هم پکار وي. ادارې لیکي دا ټول مشکلات یو اړخ ته خود اطمینان وړ خبره ده چې فوج وزیرستان یو محفوظه علاقه جوړه کړه، باید چې اولس د امن لپاره اوس خیال وساتي. ادارې په وینا د اولس همدرد او محافظ ریاست وي، او د اولس ذمہواري د قانون احترام او پر ریاستي قوانین عمل درآمد نه په علاقه کې امن پزه کېدې شي، او داسې حکومت د اولس خیر خګړ لپاره اقدامات هم چتولی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په خپل یو لیکنه کې د پاکستان په لاهور ښار کې د عیسویانو په عبادت ځایونو د ورستو ځانمرګو بریدونو او حمله امریکا خبریدونکي یوې بلې ورځپاڼې نیویارک ټایمز بیا د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای د پیسو د نړۍ د ترهګرو ډلو لاسو ته د ورتلو په سیر موضوعات راخستي. د دواړو لیکنو مهم ټکی له هارون باچاورو.
د واشنگتن پوسټ ورسپانې په لیکنه کې د لاهور د پولیسو په حواله ویل شوي چې دوه تنو وسلوالو غوښتل د یاد خار په هغه سیمه کې چې یو د پام وړ شمېر عیسایان ژوند پکې کوي دوه بېلابېلو کلیساو ته ونونوځي او ځانونه پکې والوسوي. خو د لیکنې تر مخه د عبادت کوونکو او امنیتي ځواکونو لخوا یې مخه ونیول شوه او وسلوالو د کلیساو مخې ته ځانمرګي بریدونه وکړل. په دغو حملو کې پر انساني تلفاتو سربیره د کلیساو ودانیو ته چې په پاکستان کې د عیسایانو له مرکزي کلیسا سره مربوط دي هم نقصان ورسید. له دغو بریدونو وروسته د لاهور عیسایانو له غصې ډک خبرګون وښود، لارو ته ووتل، ټرافیک یې جام کړل او د ودانیو ښیښې یې ماتې کړې. مظاهرچیانو د دغو حملو دوه تنه مشکوک منتظمین ونیول، وی ډبول او وروسته یې په اور وسوسول. عیسویان د پاکستان د نفوسو د یو نه واخلې تر 2% پورې جوړوي، خو لیکنه د څېړونکو په حواله وایي چې په لاهور ښار کې بیا آبادی 10% ته رسیدلې. د لیکنې تر مخه په پاکستان کې میشت اکثره عیسویان بې سواد دي، په زړو او چټلو کورونو کې اوسیږي او زیاتره د لاس مزدورۍ کوي. دوی په پرله پسې توګه د تروریستي بریدونو ښکار کیږي. د 2013 کال په سپتمبر میاشت کې د پېښور پر یوې کلیسا شوي ځانمرګي برید کې 80 کسان وژل شوي ول. په لیکنه کې په لاهور ښار کې د عیسویانو د حقونو د یو فعال پیټر جیکب خبر راغستل شوی چې ویلي دي پاکستانی عیسویان داسې انګیري چې ګنې د 90% مسلمانانو له دغه هیواد څخه دوی په لوی لاس بهر ته ایستل کیږي. د پاکستان د استخباراتي ادارو مامورین بیا وایي وسلوال غواړي پر مذهبي لګکیو د حملو په ترڅ کې د دې هیواد پوځ له هغه ملاتړ څخه محرومه کړي چې پاکستانی ولس ورته د وسلوالو ډلو پر ضد د جګړې لپاره ورکړی دی. یوې بلې امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز بیا په یوه لیکنه کې د القاعده له بند څخه د یوه افغان ډیپلومیټ د خلاصولو په بدل کې دغې ډلې ته د پیسو ورکولو د یوه تړون یادونه کړې. د 500 ملیونو ډالرو دغه معامله چې د 2010 کال په پسرلي کې د افغان چارواکو لخوا له القاعده سره وشوه، جګپوړو امنیتي چارواکو د دغه رقم ترلاسه کولو لپاره هلې ځلې وکړې. دوی اول د امریکا استخباراتي ادارې CIA هغه پټ فنډ ته چې هر میاشت به ترې د کابل ولسمشریز ماڼۍ ته پیسې ورکول کېدې مراجعه وکړه. لیکنه په دغه معامله کې د ښکېلو افغان چارواکو په حواله زیاتوي چې افغان حکومت د CIA له دغه فنډ څخه 1 ملیون ډالر ترلاسه کړل. د پاتې 4 ملیونو ډالرو په ترلاسه کولو کې یو شمېر نورو هیوادونو له افغان حکومت سره مرستې وکړې او دغه راز ټول 15 ملیون ډالر القاعده ته ورکړل شول. لیکنه زیاتوي دا یو له هغو مثالونو څخه دی چې امریکا څنګه د څار د خپلو ناسمو پالیسیو له وجې اکثره خپلو سرسختو دښمنانو ته مالی ګټې رسولې دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته وګورئ. تاسو په هم یو بل راپور تر راغوم. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په دې هیواد کې د داعش یا اسلامي دولت په نامه ډلې د فعالیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي په یو تازه راپور کې ویل شوی چې داعش په افغانستان کې پراخ او سیستماتیک ملاتړ نه لري. رضوان مراد په نور تفصیل لري.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د فعالیت په اړه اندېښنه لري. په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر یا یوناما مشر تیر ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په افغانستان کې د داعش د حضور او فعالیت د څرنګوالي په اړه معلومات ورکړل. نیکولاس هیسم وای په افغانستان کې د داعش د ظرفیت په مقایسه د وسلوالو د یوځای او منظم کولو لپاره د دې ډلې توانمندي د پام وړ ده. رویټرز خبري آژانس د نوموړي په حواله وایي چې د ګوتو شمیر طالب قماندانانو له داعش سره بیعت کړی دی او یو شمیر نور وسلوال هم شته چې غواړي له دې ډلې سره یوځای شي. خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په رپورټ کې راغلی چې په افغانستان کې له داعش سره د یوځای کېدو او له دې ډلې څخه د پراخ او سیستماتیک ملاتړ هیڅ نښې نښانه نه لیدل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د داعش په نامه وسلوالو د فعالیت په اړه رپورټونه خپرېږي. خو له رتبه مقامات او د پوځي چارو کارپوهانو وایي چې یو شمېر پخوانیو قوماندانانو او له طالبانو څخه جلا شو وسلوالو خپل سپین بیرغ په تور بدل کړی دی او د داعش په نامه فعالیت کوي. ملګری ملتونه په داسې وخت کې په افغانستان کې د داعش د فعالیت په اړه اندېښنه څرګندوي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو موضوع نن سبا زیاته مطرح ده. افغان حکومت وایي دا خبرې به ډېر شر پیل شي، خو دا لا نه ده روښانه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې به کله او چیرته ترسره کیږي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده VOA ډیوا.
او د ټوټر پته دا وی او ای ڈی وا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. دا څرګندونه ده چې څومره قزاق وګړي له اسلامي دولت څخه د ریډي ډلې سره یو ځای په شام او عراق کې په جګړه بوخت دي. خو د قزاقستان د ملي امنیت کمیټې ویلي چې شاوخوا 300 قزاق وګړي له اسلامي دولت سره یو ځای شوي او په جګړه بوخت دي. په همدې حال کې د قزاقستان یو چارواکي ویلي چې رسنۍ باید اسلامي دولت څخه د ریډي ډله اسلام پال ډله ونه بولي. په دې اړه نور تفصیل ملالای بشیر اورو.
د قزاقستان د ملي امنیت د کمیټې په وینا د دغه هیواد 300 وګړي چې پکښ یو نیم سل شدي دي د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې سره یو ځای په جګړه بوخت دي. خو دا شمیره د هغې ویډیو پر بنسټ یادېږي چې د 2014 کال د نومبر په میاشت کې پر انټرنیټ خپره شوه. په دې ویډیو کې د یو نیم سل قزاق وسلوالو یو ډله ښکاریږي چې وایي ل خپل میرمنو او کوچنیانو سره سوریه ته تللي دي. د دې ویډیو لخپرېدو سره قزاق چارواکو په رسنیو کې د اسلامي دولت ډلې او نورو سخت دریځو ډلو سره د قزاق وګړو د کارکونکو په اړه د راپورونو پر ضد مبارزه پیل کړې ده. د ازادي رادیو د قزاق څانګې د راپور لمخې د دغه هیواد حکومت د دې رادیو پر ویب پاڼه له هغه وروسته بندیز ولګاوه چې یو ویډیو یې خپره کړې وه چې پکښې قزاق وګړي نورو ته بلنه ورکوي چې له اسلامي دولت ډلې سره یو ځای سي. د قزاقستان د کلتور وزارت د مذهبي چارو کمیټې رئیس ګالم شوکین ویلي رسنۍ غلطي دي چې د اسلامي دولت سخت دریځه ډله اسلام پاله ډله بولي. د ویلي که یو مجرمه ډله خپل ځان اسلامي دولت بولي او له اسلام سره هیڅ تړاو نه لري، آیا موږ باید په رسنیو کې هغه اسلام پاله وبولو او د اسلامي دولت تصور ناسم وړاندې کړو؟ زه فکر نه کوم چې دا کار باید وکړو. د نړیوالو کړکیچونو اداره وایي کېداسې په سوریه کې تر 300 زیات قزاق وګړي په جګړه بوخت وي. د راپور له مخې د منځنۍ آسیا هېوادونو لکه قزاقستان، ازبکستان، قرغیزستان، تاجکستان او ترکمنستان څخه له 2000 څخه تر 4000 پورې کسان د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې تر کنټرول لاندې سیمو ته د جګړې او یا د دې ډلې د ملاتړ لپاره تللي دي. د اسلامي دولت ډلې په دې ډله کې د قزاق جنګیالیو د شتون په اړه ویلي چې دې کار یې په قزاقستان کې د چارواکو غوسه راپارولې ده. قزاقستان د 2014 کال پر هغه ویډیو بندیز ولګاوه او دا ویډیو یې غیر قانوني وبلله چې پکښې یو شمیر قزاق سړي او کوچنیان د پوځي او عقیدوي روزنې پر مهال ښکاره سوي دي. د قزاقستان د مذهبي چارو کمیټې رئیس امریکایي او اروپایي رسنۍ وستایلې چې اسلامي دولت سخت دریځ ډلې ته د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې په نامه وایي. د زیاته کړه چې دا په دې معنا دی چې رسنۍ پوهیږي چې دغه ډله د مذهب په پلمه خپل کارونه ترسره کوي.
خبرونه او فریادونه
لکه چې تیر دی نه باسي. پام کوا
ګورګین صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بفن.
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس.
اوه هوی هوی قدرت وی دی میو جی پام کوا.
د مشال لډیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ.
اوریدونکو تاسو مشال لډیو ته وګورئ پام کوا خبرونه د راتلونکو ګړای پرستانې مې کې به تاسو ووري چې هر اونۍ تاسو د پاره زمونږ همکار برابرۍ. او اوس تاسو په یو بل راپور ته راګرځو. په روس کې له دې هیواد سره د کرایمیا د یو ځای کولو د لومړی کلیجی د لماندلو په مخه د یوې اونۍ مراسم پیل شوي دي. اخوا بیا یورپي ټولنې په کرایمیا کې د روس مخ په زیاتېدونکي پوځي حضور او په دغه ټاپو وزمه کې د بشري حقوقو خراب حالت غندلی دی. رضوان مراد په دې اړه د مشال ریډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور وړاندې کوي.
له روسیې سره د کریما د الحاق د لومړی کلیجی مراسم د روسیې په ملي سرود سره پیل شول. دا مراسم په ټوله روسیه کې د دولتي ټلویزیون لارې په مستقیم ډول خپاره شول. د کریمیا لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي اولیګ بلاوینسف د دولتي شوراګانو مشرانو ته له روسیې سره د کریمیا د بیرته یو ځای کېدو مبارکي وویله. بلاوینسف په خپلو څرګندونو کې له روسیې سره د کریمیا د الحاق په اړه د مسکو پر دې ادعا ټینګار وکړ چې مسکو د دې سیمې د خلکو د ژغورلو په هدف کریمیا د روسیې د فدراسیون برخه وګرځوله. لوی دی زنړی او د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی په قاطع اکثریت سره له روسیې سره د کریمیا الحاق او دغه ټاپو وزمې ته د روسي ځواکونو استول غندلې دي. اروپایي ټولنې تېره ورځ هم په یو بیان کې ټینګار کړی چې کریمیا به هیڅکله د روسیې د خاورې د یوې برخې په توګه ونه مني. له روسیې سره د کریم تر الحاق او په اوکراین کې د سیاسي بحران تر پراخېدو وروسته د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلو بلتون پالو او اوکراینی ځواکونو ترمنځ جګړو هم زور اخیستی دی. امریکا او اروپایي ټولنې په اوکراین کې د روسیې د مداخلې له امله پر مسکو بندیزونه ولګول. د اوکراین په ختیځ کې د روانو جګړو له امله تر اوسه پورې شاوخوا 6000 کسان وژل شوي دي. د جرمني صدر اعظم د اوکراین ولسمشر او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤل پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې روسي پلو بلتون پال د اوکراین په ختیځ کې د اوربند په عملي کولو کې پاتې راغلل، نو پر روسیې به نور نړیوال بندیزونه هم ولګول شي. روسیه بیا په وار وار ویلي چې مسکو نه د اوکراین په کورنیو چارو کې مداخله لري او نه هم لا بلتون پالو پوځي ملاتړ کوي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ ایستاسو پام د افغان کډوالو یوې ستونزې ته راګرځوم. اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکي چې دا مهال په زرګونو افغان کډوال په پاکستان کې د دغه هیواد د پولیسو لخوا د ناروا سلوکو سره مخ دي، خو اوس وخت راغلی چې پاکستان او افغانستان دواړه د دغو کډوالو لپاره سره قابل قبول حل راوباسي. نور تفصیل د یوې وړې دمینه پس. اسوسییټډ پریس خبری اجانس په خپل یو مقاله کې د پاکستان نه د افغان کډوالو د ستنېدو موضوع راغستی دی. ولیکي چې د تورخم پولی نه اخوا افغان کډوال نظام الدین سره د خپلې کورنۍ د یو لسو غړو ولاړ دی، او په جړغونې اواز کې اجانس ته په دې تیرو څو میاشتو کې په پاکستان کې هغه او د هغه کورنۍ سره د پاکستاني پولیسو د سلوک په اړه ویل چې کله به هم په پاکستان کې کومه بمی چاودنه وشوه نو موږ افغانان به پولیسو ونیولو، او د وهلو ټکولو سره سره به رانه په زرګونو روپۍ هم واغستې. خو اوس په دې خفه یم چې په افغانستان کې به زه څنګه د خپل بوډا مور او پلار او د دومره لویې کورنۍ خصمانه کوم. اجانس لیکي چې د نظام الدین غوندې 50,000 کورنۍ په پاکستان کې د پولیسو د ناروا سلوک له امله د روان کال د جنورۍ د میاشتې راهیسې د تورخم پولی نه افغانستان ته وړي دري دي، چې د انټرنیشنل مایګریشن ادارې د وینا تر مخه افغانستان ته د ورتلونکو کډوالو شمیره په روان کال کې د تیر کال په مقابله کې دو چنده شوې ده. د اجانس په خبره افغانستان ته د پاکستانی پولیس د ناروا سلوک له وجې د تونکو افغان کډوالو ماشومانو خپل د غپلارنې هیواد مخکې هډولې دلینه وو. دا ډومبه ځل دی چې هغوی د خپل جنگزپیلی هیواد ته ستنېږي. د دغه ماشومانو ټول عمر په پاکستان کې تیر شوی او هم پاکستان خپل هیواد ګڼي. د اجانس په خبره د کډوالو د روانه ستونزه د پاکستان او افغانستان دواړو هیوادونو لپاره ډیره د اندېښنې خبره ده، ځکه چې نو افغانستان د دغو نوو کډوالو ستنېدو ته تیار دی او نه پاکستان. اوس دواړه هیوادونه په دې هڅو کې دي چې د دې شخړې سره قابل قبول حل راوباسي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
او دغه تاسو مشال ریډیو ته وګی، تاسو ته معلومه ده چې په د کرکټ نړیوال کپ چې په استرالیا او نیوزیلند کې روان دی، په دغه کې په لومړي ځل د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې برخه اخیستې، او د هغه کې د برخه اخیستونه پس د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله کابل ته رسیدلې. په دې اړه باندې زموږ همکار دارا پور علي ګل.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په نړیوال جام کې لولو بيدو وروسته په داسې حال کې هیواد ته راستون شو چې دا جام یې په خپل ګډون د افغانانو لپاره جالب کړی وو. دا ټیم چې د دوشنبه په ورځ هیواد ته راستون شو، د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د کرکټ بورډ د چارواکو او د کرکټ د لسګونو مینوالو لخوا هرکلی وشو، او ځینو مینوالو خو ورته پاتڼونو خزانو نستړي کړل. د کرکټ د ملي ټیم کپتان محمد نبی ساحل در رسنیو سره خبرو کې ویل کڅ هم دوی د غوړه سیالیو تیاری درلود، خو تر ډیره په دې سفر کې خپل هیلو ته ونه رسیدو.
واقعا چې ټول ټول ټورنمنت کې بنګا سرګم می سره تللی او سرګم تیاری سره تللی او موږ اجازه پرفارمنسونه کو خپل ځای ز کپتان د خپل پرفارمنس نه بي خزين نه خوشاله څنګه چې موږ بیټینګ اپ ټول ټورنمنت کې خپل موږ سره بولینګ او فیلډینګ ډیر خو چې نړیوال هم په کې ډیر تفسیر وکړي.
د افغانستان د سپورت په تاریخ کې د کرکټ ټیم لومړی ټیم وو چې نوم لرونکو یو ورځنیو سیالیو 2015 نړیوال جام کې ګډون وکړ. افغان کرکټ لوبډلې نږدې 500 ورځې وړاندې دا سفر پیل کړی وو، او په دې سفر کې د نړۍ له مشهور شپږو لوبډلو انګلستان، استرالیا، نیوزیلند، سکاټلند، سریلانکا او بنگلاديش سره په الف ګروپ کې د سیالیو میدان ته ښکته شو. افغان لوبډله په داس حال کې په نړیوال جام کې د خو سیالیو په نه کولو خفه ښکاري چې په نړیوال جام کې د څو ځله لوبیدلې سکاټلینډ په درجه کې مخکې او د یوې سیالۍ په ګډلو یې په خپل ګروپ کې شپږم مقام خپل کړی دی. له دې سره د افغانستان کرکټ بورډ وایي ټیم یې توانېدلی چې د نړیوالو له هیلو پورته سیالۍ ترسره کړي او ترې راضي دي. د کرکټ بورډ مشر نسیم الله دانش ازادي راډیو ته وویل په نړیوال جام کې د انتخاب شوي لوبډلې په انتخاب کې دوی ځینې ستونزې درک کړي او ژر دا چې په دې اړه به څېړنې پیل کړي.
زمونږ لوبډلې د ډېرو غټو لوبډلو سره ډېر ښه مقابله وکړله. بعضې مشکلات یا په سلیکشن کې یا په لوبډلې په پرفارمنس کې د دوی یو یو ټکی مونږ یادداشت کړی دی او انشاءالله په دوی باندې به کار کېږي او مونږ به سلیکشن کمیټه هم کینو تحقیقات به کوو د مونږ د لوبډلې روزونکو څخه هم تحقیقات به کوو دغه د پرفارمنس.
دا په داسې حال کې ده چې د کرکټ د 2015 نړیوال جام په سیالیو کې د افغان لوبډلې ښه کارکرد تګي تر ډیره نړیوال حیران کړی دی. د کرکټ نړیوال کارپوهان وای افغان لوبډله د ډیرو باریاو ورتیا لري او په دې جام کې په ترسره شو سیالیو یې د ډیرو خلکو زړونه خپل کړی دی. افغان کرکټ لوبډله په نږدې وخت کې کومې سیالۍ نه لري خو کرکټ بورډ وایي له ډیرو هیوادونو سره یې اړیکې نیولې دي او ژر ده چې څو هیوادونه د افغانستان سره لوبې کولو ته تیار شي.
دا مشال ریډیو ده.
د خبرونه په دې برخه کې وردو کورمې قبایلی سیمې ته د دغه قبایلی سیمې د مناتو سیمې اوسیدونکو وایي په سیمه کې یوازینې سرکاري سکول شاوخوا درې کاله وړاندې له وسلوالو خلاف د پوځي عملیاتو په وخت رنګ شوی خو لا تر دې دمه یې بیان نه دی جوړ کړی. په دې اړه نور تفصیل طارق ورغزی راکړي.
په کورم ایجنسی کې د مناتو سیمې اوسیدونکي وایي په سیمه کې یوازنې سرکاري سکول شاوخوا درې کاله وړاندې له وسلوال طالبانو خلاف د پوځي عملیاتو په وخت ړنګ شوی دی خو لا تر دې دمه بیا نه دی جوړ کړی. اوسیدونکو په خبره په دې سکول کې د استادانو لپاره یو هاسټل جوړ شوی و چې هغه هم په دې کې په مکمله توګه تباه شوی دی. په سیمه کې د سرکاري سکول یو استاد چې غزنی ګل نومیږي مشال لوډیو ته وایي تر لسمه پورې د هلکانو په دغه سکول کې ماشومان د شنه اسمان لاندې سبق ویلو ته مجبور دي.
د پرشن وجنه ډیر متاثر شوی چغونه کل مکانی کړي وا او سکول ور سره به ممای استادونو هاستل د مکمل تور بندي تبومل یمیټ شوی دی او یونیسیار غته ټینټونه ور کړي وا غیونیچ ای ټینټونه بیا لوړولې دا که دوسی دوباره لګولې قابل نه دی.
دغه خبره د مناتو په دغه سکول کې درې سو نه زیات ماشومان زده کوونکی سبق وای. ابراهیم بنامه د سیمه اوسیدونکو مشال لوډیو ته وای نن سبا د تعلیم ډیر اهمیت ته او غواړو چې زموږ ماشومان زده کړي وکړي. د زیاته وی چارواکو ته پکار دی چې سکول ته پاملرنه وکړي او زر تر زره جوړ کړي.
اوس بس بچی ټینټونه کې نو سی ټینټونه سروي دي بہت برانه کی تکلیف مصیبت ډیر وی تا لگا اوستوستا تکلیفی مشین تا تکلیفی.
پمنځنی کورما کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن د جون میاشت په 2013 کال کې شروع شوی و چې لا تر اوسه پورې دوام لري. په سیمه کې د تعلیم محکمې او چارواکي مجید ګل مشال لوډیو تا وای په کوزي او منځنی کورما کې او یو نزیات سرکاري سکولونه دي چې هغه په مختلفو پیښو کې رنګ شوی دي. دی وای په پیښو کې رنګ شوی زیاتره سکول نه داسې دي چې د هغو په بیا جوړولو باندې کار روان دي. دی زیاته وی د مناتو د سکول به هم جوړول شي. تعلیم محکمې تر مخه په کورم ایجنسی کې شاوخوا 550 تعلیمي ادارې دي چې پکې تر 8000 پورې زنانه او هلکان زده کوونکي تعلیم حاصلوي. طارق ورغزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوس د خبرونه په دې برخه کې ورزو د ګلونو ولایت ننګرهار ته. د جلال آباد ښار کې د تیرې یوې میاشتې راهیسې په لسګونه نرسری فارمونه پرانستل شوي او ډول ډول میوه لرونکي او زینتي بوټي پکې په خرڅولو ته ایښودل شوي چې خلک په ډېره علاقه مندی وردي او د خپلې خوښې بوټي اخلي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په دې رپورټ کې راکړي.
سره له دې چې په ننګرهار کې د تیر یوې میاشتې راهیسې د زینتي او میوه لرونکو بوټو په کېنولو پیل شوی خو لا هم د نرسری پارمونو مارکیټ ته چې د بیسودو پلته سیرمه جوړ دی هره ورځ ډله ډله خلک ورځي او د خپلې خوښې بوټي اخلي. یو تن چې میوه لرونکي بوټي اخیستي وو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
نوم زما خان د بیسودو ولسوالۍ اوسیدونکی. نارنجان مې واغستل، ناجوګان مې واغستل چې خپله دېره خپل کور پې ښایسته کړم. هر کال کوشش کوم چې بوټي والم خپل وطن ګل ګلزار.
یو بل تن چې بېلابېل ډول بوټي اخیستي وو په نورو هیوادوالو هم غږ کوي چې د خپلې برخې بوټي وکړي او د وطن په آبادولو کې برخه واخلي. د بسم الله کامول په نوم یو تن چې په کامه کې خپله قوریه لري او په نرسری پارم کې ورته ځای نیولې وایي چې اوس په پاکستانی بوټو وطنی بوټو ته خلک ترجیح ورکوي.
لکه په دې کې نارنج، مالټا، لیمو، چکوترا او زردالو، شفتالو، الوچا، بادام دغه مختلف نوع بوټي په ننګرهار کې په هره قوریه کې ښه تیاریږي، ښه جوړول شي. د پاکستان نه بعضې داسې بوټي راځي زینتي لکه ګلابونه، ګملې، رنګارنګ چې هغه مونږ نشو تیارولی. دغه زمونږ خپل د دې قوریه جاتو بوټي خو په قوریه کې هم ډېر خرڅېږي، ډېر مراجین لري او په ښار کې هم ډېر مراجین لري.
خو یو بل تن بیا وایي چې له پاکستان څخه راوړل شوي بوټي د یو کال لپاره په خپله قوریه کې کینوي چې د سیمې له آب و هوا سره یې بلد کړي.
زه متی ولا د لغمان ولایت، مالټه، لیمو او املوک دا وړو لغمان ته هلته کینمو. دا د پاکستان نه راوړی، د مزغلي په ځای کار اخلو دینه. خو یو کال هلته په وخت تیریږي زموږ منطقه کې، زموږ وطن کې، نو زموږ هوا کې بیا بیرته باسو داخله کېږي، ښه نتیجه هم ورکوي مونږ ته. ښه باغونه هر څه چې تینه جوړ کړو انشاءالله نتیجه یې ښه ده. زه خپله د لا زیری و فارم لرم، همدغه کال په کال کینو او بیرته باسو.
ننګرهار یو زراعتي ولایت دی چې پخوا د کانال ریاست په چوکاټ کې په زرګونو جریب ځمکه باندې د سیتروسو او زیتونو باغونه آباد وو چې په تیرو کورنیو جنګونو کې له منځه تللي وو، چې اوس یې په سرکاري توګه د رغونې چارې پیل شوي. خو په ولسي کچه د تیرو 12 کلونو راهیسې د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې اکثره خلکو په خپلو ځمکو د ډول ډول میوو باغونه جوړ کړي او کال تر بلې مخ په زیاتېدو دي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
روزونکو تاسو مشال رادیو ته غوږی او اوس وحید چکزای د وطن د آبادۍ خبره کوي.
وطن زار دې د خایست نه سمره خلې تا دې د حیرت ګوتا په خلا چاچنی دلې تا ستا په سند نو کې د مینې رواني وینما په خړ غرو کې دې پختو اورور ولي وینما خلټ لټې وطن بیا ټکور ول غاړي د پختانه د لارو بر یو ځای کول غاړي دا جنگ جګړې